السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک بېګانه وخت ویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. داسې ښکاري چې ملګري ملتونه د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه تر اوسه څوک نه دي نومولي، خو دوجارک وویل چې کله کوم کس غوره شونو اعلان بشي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. اسنا خبری آژانس د ایران د عدلي وزارت د محکومانو د لیک د څانګې په حواله خبر ورکوي چې ایران ته د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ د پلاوي له سفر وروسته په تیر یو کال کې د ایران له زندانونو څخه 1,106 تنه افغانان د حبس د پاتې مودې د تیرولو لپاره افغانستان ته لیږل شوي دي. د اسناد خبر له مخې د ایران د عدلي وزارت یو چارواکي اسکر جلالیان په تهران کې د افغانستان سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د محکومانو د انتقال، د مجرمانو د سپارلو او د مدني او جنایي چارو په قضایي برخه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک شوې ده. د خبر لمخې له 1492 هجری لمریز کال راهیسې 3015 تنه افغان بندیان په ګډ سرحد کې افغان چارواکو ته سپارل شوي دي. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبې نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راووزي. د بیان له مخې د ورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډیره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترناک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان، غوربند، پنچیر، لغمان او کونړ سیندونو په اوږدو کې کیږي. نوموړي وزارت د دې سیمو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال د سیندونو له غاړو لرې شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کله حماس ډلې سره د اسرایلي برمتو د خلاصون موافقه وشي، اسرایل به د را روانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بنده کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د امریکا، مصر او قطر مرکچان د هغې موافقې په طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د ازادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربان په بدل کې لسګونه یرغمل شوي اسرایلیان خوشي کړي. د اوکران پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له 14 بې پیلوټه الوتکو څخه 11 وشتلې او راغورځولې دي. د اوکران هوایي ځواک نن په یو بیان کې همداراز ویل چې د روسیې له شپږو کروستو غندیو څخه دوه هم له منځه وړي دي. د اوکران پوځ وایي چې دا بې پیلوټه الوتکې او توغندي د خارکیف، سومي، دنیپروپتروفسک او څو نورو سیمو پر فضا وشتل شوي. او په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزي ریکارډ مات شو. د نامیبیا کین لاسی توپ وهونکي جان نیکول دی ودری اړخیزي لوبلړۍ پر مهال د نیپال په وړاندې په 3.5 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلوریزو سیالیو کې تر ټولو چټکه سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 5م نمبر توپ وهنې طرح کته شوی وو په 3.5 توپونو یې سلمنډې پوره کړې. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 4.5 توپونو یې د نامیبیا پر خلاف سلیزه وهلې وه. دا وو خبرونه. د ماښامنۍ خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه له پرونی غونډې وروسته وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ګمارنې جدي کار روان دی.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل سوه چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دې موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي.
ولې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه شوې ده؟
دا ملګری ملتونه په عمومي توګه نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه باندې یوازې مونږ د اتحاد مملکت د خپل منافعو لپاره کوښښ کوي.
کاناډا د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې د افغانستان د سفارت د ورسپارلو په اړه یې کړې وه. کندوز کې سلمانۍ وایي د طالبانو د محتسبانو مداخلو یې چارې ټکنۍ کړې.
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کی، څومره کوي چې له دوی سره خبر خوردو کی، نرم بر خوردو کی. او زه خپل درې سلور پیری تختیدل یم او ورنه شراغلی دی.
او د امریکا ولسمشر وایي ښایي اسرائیل پر روانه روژې میاشت کې په غزه کې اوربند وکړي.
خوږی شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني راځو د خبری مجلې د سر راپورته ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل جربه یو شخص پر دې دنده وګمارل شي، که څه هم تمه و چې پرون به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې په دې اړه پریکړه وشي، خو ښکاري چې لا هم غړي هیوادونه د دې موضوع په اړه سره یوه خوله نه دي. تفصیل له امید ظهیر ملا اورو.
ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې هر څه ژر به د افغانستان لپاره د دې سازمان نوی ځانګړی استازی وټاکل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل که څه هم د دې پریکړې لپاره مشخص مهالویش نه دی ټاکل شوی، خو په خبره یې دا موضوع تر جدي څار لاندې ده او کار پرې روان دی. هغه زیاته کړه د استازي له ټاکل کېدو سره سم به دوی نوم په ډاګه کړي.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل سو چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دلته زما کلونو تجربه ماته ښودلې چې نه باید یو مهالویش مشخص کړم، مګر پوهېږم چې دې موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي او په بیړه او هر څه ژر چې وکولای سو یو شخص معرفي کړو دا کار به وکړو.
تمه ده امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه بحثونه وروسته یوه پریکړه وشي، خو ښکاري لاغړي هیوادونه په دې اړه بشپړ همغږي نه دي. د دوه په غونډه کې چې تیره اونۍ وشوه هم یو بحث د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکلو، که څه هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هغه مهال د ډیرو موضوعاتو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د توافق خبره وکړه، خو په کابل کې د روسیې سفارت بیا یو اعلامیه کې د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت له دریځ ملاتړ وکړ. د راپورونو پر بنسټ د دوه په غونډه کې ایران او چین هم د افغانستان لپاره د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه خپله هوکړه د طالبانو له رضایت سره تړلې ده. د طالبانو حکومت بیا د افغانستان لپاره د نوي استازي ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی، وایي د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی یا ماموریت یا یونامه حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کوم موجي دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو د تیر 2023 کال په ډسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي لپاره هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی. د ویلو ده چې امنیت شورا تېره شپه د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان له قوله غونډې ته په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه معلومات ورکړل. خو له دې غونډې وروسته د امنیت شورا د دورییزې مشرۍ لرونکي هیواد ګیانا په ګډون یولسو هیوادونو ګډه اعلامیه کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او پرمختګ یوازې د یو داسې سیاسي بهیر د عملي کېدو له لارې ممکن دی چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته پکې درناوی وشي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض غندل شوی او تر څنګ یې د ټولو هغو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه شوې چې نجونې او ښځې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت او د بیان له ازادۍ راګرځوي.
ومریدل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی. دا چې ولې د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه او ځنډنې شوې ده، په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د سیاسي چارو د شنون کې عنایت الله اسحقزی نظر پوښتلی دی.
د سره چې هغه استازي مسله د کې هم ډیره مرکز شوې ده او د دوه په دویم کانفرنس کې تاسو دې نه تاسو چې الته اجنډا پاول کم دا و چې باید نمائنده و ټاکل شي چې د ټولو مملکتونو موافقه ورسره وي، خو هلته په دې باندې دوی بریالي نه شوه. اوس بیا بېرته ملګرو ملتو د امنیت شورا ته دا خبره راجع شوه. خبره دا ده چې افغانستان وضع بحرانی ده او ورځ په ورځ د بحران خواته روانه ده. د امنیت شورا پنځه دایمي غړو په منځ کې یو اختلاف موجود دی چې چین، روسیه یوې خوا، هندوستان او امریکا او فرانسه بلې خواته د دې نماینده په سر باندې اختلاف لري، ځکه امریکا غواړي چې دغه نماینده زیاتره د دوی د تحصیل لاندې وي او دا د چین او د روسیې لپاره د قبول وړ نه دی. هغوی دې سره مخالفت ښکاره کړلی، اصلي هدف په دې دوی مخالفت په دې باندې دی، نه دا چې دوی د طالبانو سره خواخوږي لري او د طالبانو دپاره دوی نه غواړي چې یو استازی وټاکل شي. تاسو ته معلومه ده چې طالبان هم دا استازی نه مني او هغوی نه غواړي چې دغه
مخالفتونه څومره کولای سي چې په واقع کې یو خند واقع شي او دغه د ځانګړي استازي ګمارنه همداسې بې نتیجې پای ته ورسیږي یا همداسې بې نتیجې پاتې شي؟
غټه ستونزه دا ده چې د ملګري ملتونه په عمومي توګه یو نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه باندې یو آزمون لري، دوی یو مشخص د افغانستان په اړه باندې دې موافقې ته نه دي رسېدلي چې یو موضوع د افغانستان د حل لپاره ده، ځکه هر مملکت په خپل د خپل منافعو لپاره کوښښ کوي چې ما خپل مسله سر ته ورسوي. د چین او روسیا او د دې ته خوا ایران هم تاسو به لیدلي چې په دوحې کې د دغه سره مخالفت وکړه او دوی منافع په داخله د افغانستان کې خوندي دي. چېرته چې دوی غیر مستقیم سفارتونه ته غواړي، که چېرته یو مملکت خیان د طالبانو سره دغه لري غواړي چې بندلي اړیکې وساتي یا سیاسي اړیکې وساتي، باید سفارتونه ورته ورکړي او په رسمیت وپېژني. دوی په رسمیت پېژني ځکه چې تاسو په دې په داخله د افغانستان کې هم طالبان مشروعیت نلري او بلري مشروعیت خو بیر اخلم نلري.
سغزای صاحب دغه ځانګړي اساسي ګمارل کېدو ته کراشو، طالبان ورسره ښکارا مخالفت کړی دی، هغوی ترې ویر لري ممکن چې دغه ځانګړي اساسي ټاکل کېدل دوی ته یو سرخوګای جوړ کړي او دوی نه وغواړي چې بین الافغاني خبرې پیل کړي او هغه کسان په قدرت کې ورشریک کړي چې طالبان ورسره شل کاله جګړه کړې ده. د روسي او چین ویره د ځانګړي اساسي په ګمارنه کې څه شي ده؟
د روسي چین ویره خو متصدق ښه ازو کړي چې دا د دې لپاره چې دوی دا لدی چې دا امریکا د توصیه دراندې دي، ځکه دوی دوا غړي دي د مسګرو د امنیت شورا او د اکثریت اته د غوی په لاس کې چې امریکا د فرانسې او انګلستان دی. دا غوی دا په دې کې دي چې کټاره دغه وټاکل شي، دغه استازي وټاکل شي، دا به د روسي او د چین هغه خواسته چې په داخله د افغانستان کې لري دغه په نفو باندې به نه وي، او د دې تر خوا یو فشار به زیاتره د امریکایانو د خوا په طالبان باندې راځي چې خپله دغه استازي به د امریکا د تاثیر لاندې وي.
د سیاسي چارو شنونکي عنایت الله اسحق زئی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د کاناډا حکومت د طالبانو هغه غوښتنه رد کړې چې ګنې په دې هیواد کې دي د افغانستان سفارت دوی ته وسپاري. یو شمیر کاناډایي رسنیو د دې هیواد نړیوالو چارو د ویان جیسن کونګ له قوله خبر ورکړی چې د کاناډا حکومت په دې اړه د طالبانو هغه لیک ته ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې ترلاسه کړی و. هغه د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي یو شمیر هیوادونو د خپلو ګټو په خاطر له طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې پیل کړي، خو وایي چې لویدیځ په دې برخه کې احتیاط کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کاناډا حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې طالبانو ترې د افغانستان په سفارت کې د خپل یو استازي د ټاکلو په اړه کړې وه. نېشنل پوسټ او اوتاوا سټیزن رسنیو د دوشنبې په ورځ د کاناډا د نړیوالو چارو ویان جیسن کونګ له قوله خبر ورکړی چې د جیسن ټروډو په مشرۍ د کاناډا حکومت په دې اړه آن د طالبانو هغه لیک ته هم ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې ترلاسه کړی و. دواړو رسنیو د کاناډا د یو بل چارواکي میرلین کورمونت له قوله هم لیکلي چې د کاناډا حکومت طالبان د افغانستان د قانوني دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او هیڅکله به هم دا کار ونه کړي. هغه زیاته کړې کاناډا به هیڅ هغه استازی چې د طالبانو لخوا ګمارل کیږي ونه مني او تر څنګ به طالبانو سره رسمي اړیکې هم جوړې نه کړي. د رسنیو په کاناډا کې د افغانستان په سفارت کې د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی لیکل شوی لیکلي د 2020 کال له اګست وروسته دوی د طالبانو له حکومت سره هیڅ ډول اړیکې نه دي لري. د سفارت د چارواکي زیاته کړې دوی له طالبانو مالی مرسته نه ده غوښتي او نه یې هم ترلاسه کړي، او له همدې امله مجبور شوي چې د سفارت کارکوونکي رقم کړي. د ویل چې په کاناډا کې د افغانستان سفارت د جمهوري نظام پر مهال د ګمارل شویو ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي. داسې مال چې د طالبانو له بیا واکمنې نږدې دوه نیم کاله کیږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیوادي رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا برعکس وایي د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. خو له دې ټولو سره سره ایران، پاکستان، روسي، چین او یو شمېر نورو هیوادونو د طالبانو استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلي دي. خدای هم ویلي چې دا کار د دوی د اوسني رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. مخالف سیاسي چارو یو شمیر شنن کې وای یو شمیر هیوادونو له طالبانو سره د خپل ګټو او سلیقوي پریکړو پر بنسټ د دوی استازي منلي، خو کاناډا چې د ډول مسایلو ته اړتیا نه لري په دې برخه کې نړیوال اصول عملي کوي.
طالبان په رسمیت نه پیژني، دوی سره په غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیکي اړیکې جوړې کړي، مګر تر هغه چې طالبان نړیوال معیارونه ونه مني روښانه ده چې سفارتونه نه ورکول کیږي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي کې طالبان غواړي له دې هیوادونو سره ډیپلوماتیکي اړیکې ولري، باید د نړۍ غوښتنې ومني.
تر هغه چې طالبان په رسمیت ونه پیژني امکان نه لري چې ورسره ډیپلوماتیک اړیکې جوړ کړي، او که طالبان غواړي چې اړیکې جوړ کړي باید د نړیوالو شرایط ومني، هغه شرایط چې د افغانانو مشروع غوښتنې هم دي، لکه بشري حقوق باید مراعت کړي، د نجونو د زده کړو او کار مانی نه سي، او همدا ډول یو معیاري حکومت جوړ کړي. هغه مهال بیا نړۍ کېدای سي داسې یو سیستم جوړ کړي چې دوی ومني.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې ویلي دوی له ټولې نړۍ سره تعامل او ډیپلوماټیک اړیکې غواړي. خو تېره اونۍ د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل نړیواله ټولنه په دې اند چې طالبانو د دوی د غوښتنو د عملي کېدو لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د بوستن پوهنتون به نن د افغانستان پر وخت ماښام په 2 بجو د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د ائتلاف د غونډې کوربه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې په دې غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم وینا وکړي. تفصیل له عبیدې سپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د AWER غونډه د افغانستان پر وخت د سه شنبې په ماښام 2 بجې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د افغان ښځو او نجونو د فعالې ونډې په موخه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د بوستون پوهنتون د دې غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي ټاکل شوی په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وینا وکړي. د اعلامیې له مخې دغه غونډې ته د خصوصي سکتور، مدني ټولنې، پوهنتونونو او یو شمیر حکومتونو استازي رابلل شوي، او د دغه ائتلاف د نویو نوښتونو او د هغو د عملي کولو پر څرنګوالي به له نورو لوبغاړو او شریکانو سره خبرې وکړي. د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ائتلاف یو عمومي خصوصي مشارکت دی چې په 2022 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا پیل شو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمیر سوداګری میرمنې د دا ډول غونډو په جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي هیله لري چې د دې ډول غونډو جوړول د سوداګرو میرمنو په ګډون د ښځو پر کار او ژوند مثبت اغیز وکړي. مریم کبیری چې د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې کار کوي وایي هیله لري چې په افغانستان کې هم د ښځو ملاتړ وشي.
د دا ډول غونډو جوړول یقینا مثبت اغیز لري، او که دا ډول ملاتړ په افغانستان کې له ښځو سره وشي چې دا مهال په افغانستان کې دي، کولی شي په مستقیمه توګه له ښځو سره چې بیکاره په کور کې ناستې دي، د دغو کوچنیو کاروبارونو له لارې چې دا مهال په افغانستان کې فعالیت کوي همکاري وکړي.
بله سوداګره میرمن زاکره امیری د دا ډول غونډو د جوړېدو هرکلی کوي او وایي
په دې غونډو کې شوې پریکړې باید په روښانه او شفاف ډول عملي شي، او زموږ وړاندیز دا دی هغه ښځې چې د افغانستان د سوداګرو ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې برخه اخلي باید د افغانستان د سوداګرو میرمنو پر ستونزو وپوهیږي، په مستقیم ډول له دې میرمنو سره په اړیکو کې وي، او په یاده غونډه کې د دوی ستونزې مطرح کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ائتلاف د غونډې موخه د نوښتګرو همکاریو ګړندي کول او زده کړې او کارموندنې ته د افغان ښځو او نجونو د لاسرسي ملاتړ دی. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ په موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځول شوي، او ښځې په نادولتي ادارو او ځینو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې سوداګرو په ځانګړي ډول خزینه سوداګرو ته د سوداګرۍ زمينه برابر ده. خو په افغانستان کې یو شمیر سوداګرو مېرمنو څو میاشتې وړاندې لازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د خپلو تولیداتو لپاره د بازار لنشتوالي او د دوی له کمزوري اقتصادي وضعیت شکایت کړی و. دوی وایي په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر حضور د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته د سوداګرو ښځو تولیدي شرکتونه بند شوي او کارکوونکي یې په کورونو کې بیکاره ناستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اسرائیل چمتو دی چې د روژې په مبارکه میاشته کې په غزه کې خپل پوځي عملیات وځنډوي. په 13 نومبر میاشت کې د اوربان له ناکامۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزه کې د اوربان په اړه خبرې دومره جدي پړاو ته رسیدلې دي. د بایدن خبرې ښیي چې اوربان په روانو څو ورځو کې ممکن دی، خو بیا د قطر چارواکي وایي چې د ښاغلي بایدن د سرګندونو په اړه څه نشي ویلی. تفصیل له احمد تکلاو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون ثبت شوې وه او نن سهار وختي خپره شو، ویلي چې اسرائیلو د روژې په مبارکه میاشت کې په غزه کې اوربند ته چمتووالی ښودلی دی. ښاغلي بایدن ویلي دي چې روژه را روانه ده او اسرائیلو موافقه کړې چې په دې میاشت کې به په غزه کې هیڅ پوځي فعالیت نه کوي، څو د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو هڅو ته وخت ولرو. بایدن زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار ورته ویلي دي چې دا موافقه شوې نه ده، خو ډېره نږدې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې تر بلې دوشنبه پورې به په غزه کې اوربند ټینګ شي. حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د ولسمشر بایدن خبرې له وخته مخکې بللې دي. دا ډله اوسمهال د اوربند د هغې طرحې په اړه غور کوي چې امریکا، اسرائیلو او سیمه ایزو منځګړو مصر او قطر تیره اونۍ د پاریس په غونډه کې موافقه پې وکړه. د پاریس د غونډې له جریانه یو باخبره جک پوړي چارواکي رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د څلوېښتو اسرائیلي برمتو د خوشې کولو په بدل کې د څلوېښتو ورځني اوربند لپاره د طرحې مسوده حماس ډلې ته استول شوې ده. د طرحې له مخې په څلوېښتو برمتو کې چې باید خوشي شي، ښځې، ناروغان او هغه کسان شامل دي چې عمرونه یې له 19 کلونو کم یا له 500 کلونو لوړ وي. او اسرائیل به هم د دې طرحې له مخې د هر اسرائیلي برمته په بدل کې څلور فلسطیني بندیان خوشي کوي چې ټول شمیر به یې 400 تنو ته ورسیږي. د دې طرحې په اساس اسرائیل به خپل سرتیري له میشت ځایونو بهر ځای پر ځای کوي. له هغو کسانو پرته چې عمرونه یې په جګړه کې ګډون ته برابر وي، د غزې نور اوسیدونکي به اجازه ولري چې په هغو سیمو کې چې پخوا تشه شوې وي خپلو کورونو ته ستانه شي، او د بې ځایه شویو خلکو د کورونو د وسایلو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته به اجازه ورکړل شي. خو په دې طرحه کې د حماس اصلي غوښتنه چې په پخوانیو خبرو کې مطرح کړې وه له پامه غورځول شوې ده. حماس غواړي اسرائیل دا ژمنه وکړي چې جګړه به د تل لپاره بندوي او ځواکونه به یې له غزې څخه وځي. د حماس په غوښتنو کې د هغو اسرائیلي برمتو خوشي کول هم نه دي شامل چې د پاوځ سرتیری دي، او همداراز غواړي چې اسرائیل 1.5 تنه فلسطینیان له خپلو زندانونو خوشي کړي. د حماس او اسرائیلو پلاوی پر روانه اونۍ کې په قطر کې دي او د اوربان په اړه خبرې کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مجید الانصاری نن خبریالانو ته ویل چې قطر د ولسمشر بایدن د څرګندونو په اړه څه نشي ویلی.
له خبرونو ور اخوا
دغه خبری مجلې وروستای راپور اخلو. په کندوز کې یو شمیر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو په تنکړی دی، وایي چې د سلمانیانو په چارو کې د همدې محتسبانو لاسوهنی د دوی چارې ټکنې کړې دي. سلمانیان شکایت کوي چې وخت نا وخت د دوی مشتریان د امر بالمعروف د محتسبانو لویرې دوی ته مراجعه نه کوي چې ورسره یې عواید هم کم شوي دي. په دې اړه پام وکړئ، د اجمل آریان راپور.
شپږویشت کلن عثمان چې په کندز ښار کې د سلمانۍ دوکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سلمانی خیلی متضرر است از دست اینا، امروزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکوونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکوونکي د سلمانیانو دوکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو ډبولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خریلي او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمیر سلمانین یې له لسو تر شلو ورځو بندیان کړي او هلته یې ورسره بد چلند کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکوونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرولو او اصلاح پر مهال وویني له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډیو ته وویل:
ما 15000 روپۍ کرایه دکان میتیم د امر بالمعروف مې خواهشه دارم کې خیر قدګیری
د میاشتې 15000 افغانۍ د دکان کرایه ورکوم او تر څنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم. خو د امر بالمعروف د ناوړه چلند له امله زمونږ کار د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دومره پاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه پخیس پکې کړو.
د کندز ښار یو شمیر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل:
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي، نرم برخورد وکړي. او زه خپله درې څلور پیری تښتېدلی یم او ورناسې راغلي دي، همداسې مې ګیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوي دي. دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي په وطن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي:
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه چې دا سختګیری پرېږدي او موږ خپل ژوند ته پرېږدي او سلمانان هم خپل کسب و کار ته پرېږدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند ته پرېږدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کېږو او د وطن هم ستړي کېږو چې د وطن نه لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندز اوسیدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو اوسیدونکو د نوموړو ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
هر څه مخکې د ازادي راډیو درانه مشرتابه او ټولو کارکوونکو ته زړه له کومې سلام وړاندې کوم. زه هاشم خان د محمد رسول زوی د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه دا غوښتنه تاسو څخه کوم چې زموږ غږ تر اسلامي عمارته پورې ورسوي. له موږ سره زموږ بزګرانو سره هیڅ ډول کومک نه کیږي او همدارنګه باغونو کې باغوانانو سره اسلامي عمارت لا تر اوسه کوم کومک نه ده کړی. همدارنګه د زراعت په برخه کې موږ ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. له تاسو ټولو څخه دا هیله کیږي چې زموږ غږ تر اسلامي عمارت پورې ورسوئ. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. بعد له سلامه، د افغانانو سره ډېر ظلم د ویزو په حق کې روان دي. په هره میاشت کې 15 لکه 4 لکه ویزې کینسل کیږي. بیا چې دنیاوال غم د دیور دنیاوال افغانستان حکومت ته پکار ده، طالبانو له پکار ده چې مشران په دې خبر شي. ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې ټول مسؤول کسان په دې باندې خبر کړي او د دې ویزو یو غم را ونیسي. او ویزې د افغانستان ویزې خسته په اسانه لګي او پاکستان ویزې ډېرې په تکلیف باندې دي. ډېر شرطونه پکې دي، دا شرطونه پکې د منځه لاړ شي او ویزې په اسانه طریقې باندې میلاو شي سړي ته. پر ویزې باندې 4 روزه کلدارې سړی مخکې ورکوي چې ویزه راشي 4 بیا ورکوي. او ډېرو خلکو پکې تجارتونه نخلولي چې 6000 روپۍ اخلي او خلک غریب دي، عجز دي، مسکینان دي. موږ د دې ټولو مسؤولو چارواکو نه هیله کوو چې زموږ دا د غریبۍ آواز واوري. خلک غریب دي، په ویزې رجټ کیږي او کینسل کیږي. دا خو ډېره د ظلم خبره ده چې په ژمنې روپۍ ورکي او شهر ته نه ملاویږي. دا خو عجیبه ظلم دی. ظلم باید چې دنیا والی وکړو. دا دواړه هیوادونو مشران مسؤولین باید چې په دې باندې یو خبره سره وکړي او ټول ته دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه می ومنئ د ازادي راډیو همکارانو او کارکوونکو ته. زه محمد مینوال د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ سمې دغه پیغام درته پرېښی دی. زما د حکومت دغه هیله و هرزو ده پر هلمند په ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې د اذان په سیمه کې دلته چې غدانه پل راته جوړ کړي نو د ولس به ډېر وساسي. اوس ډېر په تکلیف دی، کښتۍ دي، د هغې دي راشي وار نه وي باندې. زما د پورو چارواکو د حکومت دغه هیله د هرزو ده چې دغه پل موږ ته جوړ کړي. وسلام، په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.